د مینه پیغام.
گرانو او قدرمنو او خوږو مینوالو، السلام علیکم. زه میرویس د مینه پیغام رادیو ته تاسو ته هرکلی وایم. هیله لرم چې روغ جوړ او سلامت به اوسئ. نن یو ځل بیا ګام په ګام د پروګرامونو په سلسله کې په یوې نوې موضوع به تاسو سره خبرې کوو، او ما سره زما دوست احمد خان هم په دې پروګرام کې ګډون کوي.
میرویس او زما ګرانو مینوالو، السلام علیکم. د څښتنه غواړم چې د خپلو کورنیو او دوستانو سره روغ رمټ او سلامت اوسئ.
ګرانو اوریدونکو، کله چې تاسو ماشومان په کوڅو او بازارونو کې سرګردانه وینئ، نو تاسو سره صحیح احساس پیدا کیږي. زما مقصد د هغو ماشومانو نه دی چې د مختلفو موضوعګانو له امله د مکتب نه پاتې شوي دي او په کوڅو او بازار کې یا سرګردانه او بیکاره ګرځي او یا کوم کوچني کوچني کارونه کوي.
او ګرانو دوستانو، نن به موږ د سواد په هکله خبرې کوو. هیله لرم چې دا خبرې به مستاسو خوښې شي. خو میرویس، کله چې زه ماشومان په داسې حال کې وینم چې په کوڅو یا بازارونو کې سرګردانه ګرځي، نو زړه مې ټوټې ټوټې کیږي. په خاصه توګه چې کله هغوی په خیرات غوښتلو یا مانو لوګی کولو یا د موټرو د وینځلو او نورو سختو کارونو په حالات کې وینم، نو د هغوی په حال مې ډېر زړه سوځي.
احمد خانه، ملګری ملتونه هغه څوک چې عمر یې 13 کالو ته نه وي رسېدلی په ماشومانو کې حسابوي. په عادي حالات کې هر ماشوم دا وخت 13 کلنۍ پورې په کور کې د مور او پلار تر څارنې لاندې وي، تر څو پورې چې پوخ انسان ورڅخه جوړ شي. خو زموږ په شاوخوا کې یو شمیر داسې ماشومان شته چې دا امکانات ورته نه پیدا کیږي او په کم عمر کې په کار کولو شروع کوي یا په کوڅو کې بې ځایه ګرځي.
ګرانو دوستانو، کوم ماشومان چې د داسې حالت سره مخامخ کیږي، نو د هغوی راتلونکی د ډېر لوی خطر سره مخامخ کیږي. جنګونه، د کورونو ورانېدل، د میندو او پلرونو له لاسه ورکول، د کلي او سیمې نه بې کوره کیدل، غریبي او بیکاري، دا شیان او نور ډول ډول عوامل د دې سبب شوي چې د بېګناه ماشومانو ژوند د سختو خطرونو سره مخامخ کړي او یا د دې سبب کیږي چې هغوی په کوڅو او بازارونو کې بې ځایه ګرځي.
احمد خانه، له دې سبب او یا د نفوس د زیاتوالي له امله، یعنی د زیاتو اولادونو راوړل او د ښارونو پراختیا، د میندو او پلارونو دپاره د کار نشتوالی، او په خاصه توګه هغه میندې او پلارونه چې معیوب دي، ماشومان یې د سختو کارونو په سرته رسولو په کوڅو او بازارونو کې د بیکار ګرځېدلو سره مخامخ کړي دي.
ګرانو دوستانو، سره له دې چې موږ او تاسو حکومت او مسؤولې موسسې هر ورځ په کوڅو او بازارونو کې بېګناه ماشومان وینو چې یا خیرات غواړي یا مانو لوګی کوي یا د تشناب کاغذونه یا پلاستیکي خلطې خرڅوي یا په ورکشاپونو، دوکانونو او یا په نورو نامناسبو ځایونو کې سخت کارونه کوي، خو تر اوسه پورې چا د هغوی حال ته پاملرنه نه ده کړې چې هغوی د دې حالت نه راوباسي. که کومې مرستې هم شوي دي او پروګرامونه هم برابر شوي دي، هغه هم د دې ماشومانو د شمیر په اندازه چې یوازې زموږ په ښار کې د هغوی شمیر د 80 نه تر 70 زرو پورې رسیږي، ډیر کم دی.
ګرانو ملګرو، زموږ واکمنان همیشه په خپلو ویناو کې وایي چې ماشومان د راتلونکي جوړوونکي دي. که چیرې زموږ د راتلونکو ټولنو د جوړوونکو یوه زیاته برخه په دې شکل چې مخکې مو وویل، نو آیا هغوی کولای شي چې د راتلونکي جوړوونکي شي؟
میرویس، لازمه ده چې موږ هر یو په خپل وار سره داسې کار وکړو چې ماشومان د کوڅو او بازارونو نه راټول کړو او په داسې ډول یې وروزو چې په رښتیا سره وکولی شي د نورو ماشومانو په شان چې مکتب ته ځي او په درس او تعلیم باندې بوخت دي، د راتلونکي جوړوونکي شي. ګرانو اوریدونکو، اوس تاسو د یو راپور اوریدلو ته رابولو. مهرباني وکړئ هغه په غور سره واورئ.
ګرانو مینوالو، د اټکل له مخې 100 میلیونه نجونې چې ماشومان دي چې په ټوله نړۍ کې د ماشومانو په کارونو باندې بوختې دي. ملګری ملتونو د ماشومانو کار داسې تعریف کړی دی: هر ډول کار چې خطرناک وي او یا د ماشوم د ښوونې او روزنې په حق کې ورانۍ کوي یا د ماشوم جسمانی، روحي، معنوي، اخلاقي یا ټولنیزې ودې ته زیان رسوي، هغه د ماشوم کار دی. زیاتره نجونې د هلکانو سره همداسې کار کوي، خو یو شمیر نجونې د هلکانو په نسبت د کور سخت کارونه هم مخ په وړاندې بیایي، لکه د کوچنیانو ماشومانو سارنه او ساتنه، پخلی، پاککاری، د اوبو راوړل او نور. نو له دې امله کومه جلۍ چې مور کیږي، نو د هغې په غاړه چې کوم مسؤلیتونه دي هغه دوه چنده کیږي. په ښوونه او روزنه کې هم نجونو ته هم کمه پاملرنه کیږي، او زمونږ په هیواد کې د ماشومانو دوه په درېیمه برخه بې سواده ماشومان نجونې دي.
ګرانو ملګرو، د یونیسف د یوې سروې له مخې د اوه کلنۍ نه تر څوارلس کلنۍ پورې د هرو څلورو ماشومانو نه یو یې د ماشومتوب په کار چې مخکې تعریف وشو بوخت دي. زموږ په هیواد کې تبعیض او رسم رواجونو له امله د نجونو په وړاندې غلط سلوک کیږي، او هغوی د خرابو شرایطو سره مخامخ دي. زیاتره نجونې بې له دې چې هغوی ته کوم شابسی ورکول شي د هلکانو په نسبت په کور کې ډیر زیات کارونه کوي. زموږ په هیواد کې لکه د نورو هیوادونو په شان د ماشوموالي کارونه د غریبۍ ریښه لري، په داسې حال کې چې د کار نړیوال سازمان وایي چې ماشوم ته تعلیم ورکول په لومړي ګام کې د لویانو دپاره د مناسبو کارونو برابرول دي، او د فقر په له منځه وړلو کې یو ګټور پرمختګ دی.
ګرانو دوستانو، که زمونږ په هیواد کې یوه کورنۍ دې ته مجبوره شي چې خپل زوی یا لور مکتب ته ولیږي، نو نجونو ته د مکتب ته د تللو لپاره ډیر لږ فرصت شته، او د مکتب نه په ویستلو کې هم اول د نجونو دپاره دا فرصت وي. حال دا چې تعلیم یافته نجونې چې کله د غټوالي وخت ته رسیږي نسبت بې سواده ښځو ته ښه عاید لري، ډیر وروسته واده کوي، او هم یې اولادونه کم او روغ رمټ وي، او دننه په کور کې د تصمیم نیولو ښه قدرت لري. تعلیم والا ښځې خپلې ټولنې ته تعلیم یافته اولادونه وړاندې کوي، او په ماشومتوب کې د هغوی د کار کولو مخه نیسي.
ګرانو اوریدونکو، دا راپور د ملګرو ملتونو لخوا تیر کال د ماشوم د ورځې په مناسبت خپور شوی و. ګرانو اوریدونکو، موږ د ماشوم د کار په تعریف باندې پوهیږو چې د ماشومانو کار د ملګرو ملتونو لخوا منع شوی و. د ماشوم کار داسې تعریف شوی و: هر ډول کار چې خطرناک وي او یا د ماشوم د ښوونې او روزنې په حق کې مداخله وکړي، او یا د ماشوم جسمانی، روحي، معنوي، اخلاقي او ټولنیزې ودې ته زیان ورسوي.
مهربانو دوستانو، آیا زمونږ ماشومان چې په کوڅه او بازار یا په ځمکه کې او یا په کور کې کارونه کوي دا کار ورته خطرناک نه دی؟ یو وړوکی ماشوم چې د موټر د ترمیمولو په ورکشاپ کې کار کوي دا کار ورته خطرناک نه دی؟ آیا موږ په خپلو ماشومانو چې نجونې وې اشپزي کوو دا کار ورته خطرناک نه دی؟
میرویسا، هغه ماشومان چې خلکو ته سپیلنی لوګی کوي، هغه ماشومان چې خیرات غواړي، دا کار ورته خطرناک نه دی؟ زیاتره هغه کارونه چې زموږ ماشومان کوي ورته خطرناک دي، او هم په نړیواله سطحه په ماشومانو باندې خطرناکه کار کول منع هم دي.
احمد جانه، برسیره پر دې چې دا کارونه د هغوی د روغتیا او سلامتیا لپاره خطرناک دي، هغوی ته په روحي لحاظ زیان رسوي، د هغوی حیثیت او شخصیت له منځه وړي، هغوی خاموشه کوي او یوازیتوب خوښوي، یا بې لارې کیږي، او په آخر کې هغه په یو جنایتکار بدلوي.
ګرانو اوریدونکو، آیا تاسو په خپلو ماشومانو باندې دا رنګه کارونه کوئ؟ آیا تاسو خپله کوچنۍ لور د دې لپاره چې خپله کوچنۍ خور یا خپل کوچنی ورور وساتي مکتب ته د تګ نه منع کړې نه ده؟ آیا تاسو د هغې نه په ماشومتوب کې ښځه نه ده جوړه کړې، او د خپل کوچنی ماشوم د ساتلو مسؤلیت مو ورته په غاړه کړی نه دی؟ آیا د هغې نه دا تمه نه کوئ چې په راتلونکي کې مور شي او سالم ماشومان ولري؟
ګرانو اوریدونکو، آیا تاسو په دې نظر یې چې نجلۍ د خلکو مال دی، مکتب څه کوي پرېږده چې په کور کې اوسي، یا په دې نظر یې چې لور او ښځه د دې دپاره دي چې ماشومان راوړي، کور پاکړي او اشپزي وکړي، د مکتب او تعلیم سره یې څه کار دی؟ نو ګرانو مینوالو، خدای دې وکړي چې تاسو داسې نظر ونه لرئ.
ګرانو دوستانو، حال دا چې مور د ماشوم په ښوونه او روزنه کې مهم رول لري. که هغه بې سواده او بې تحصیله وي، هغه د ماشومتوب نه تر فشار لاندې او بې اهمیته لویه شوی وي، نو په خپلو ماشومانو باندې هم همدا کار کوي. هغه فکر کوي چې دا یو منل شوې خبره ده چې نجلۍ باید مکتب ونه وایي، او د کور کار وکړي او بې له کومې ارادې د نارینه وو د امر لاندې لویه شي.
مهربانو دوستانو، هره ورځ سهار چې کله له خوبه راویښېږئ، نو نوې ورځ مو په څه شي باندې شروع کوئ؟ آیا خپل ماشومان له خوبه راویښوئ چې مکتب ته د تګ دپاره تیار شي؟ که هغوی اړتیا ولري، تاسو د هغوی سره د لاسونو او مخ په وینځلو کې مرسته کوئ، د کالیو په اغوستلو کې ورسره مرسته کوئ، د سهار چای ورته تیاروئ، او که د ځان سره د خوړلو دپاره کوم شی وړي هغه هم ورته تیاروئ. هغه ورته تیار کړئ او ورته وایئ چې په خپلو بکسونو کې یې کیږدي. له هغې وروسته یا تاسو هغوی خپله مکتب ته رسوئ او یا هغوی په خپله خوښۍ او خوشحالۍ سره د ژوند یوه نوې ورځ د نوو شیانو په زده کولو سره او په راتلونکي کې د غټو مسؤلیتونو د قبلولو دپاره په تیاری نیولو سره شروع کوي.
ګرانو دوستانو، آیا دا امکانات زموږ د وطن ټولو ماشومانو ته شته؟ نه ګرانو اورېدونکو، دا څه ډېر ماشومان دي چې د خپل ژوند د نوي سهار ورځ مکتب ته په تلو باندې نه، بلکې کوڅو او بازارونو ته په تلو باندې شروع کوي. زما ګرانو اورېدونکو، کېدای شي ستاسو ماشومان هم په دې کې شامل وي.
ګرانو اورېدونکو، دا ماشومان چې د سهار چای ورته پیدا کیږي یا نه، د خالي کوتیو او بوتلو د راټولولو دپاره خالي بوجۍ شاته واچوي، او یا د سپیرنیو د لوګي کولو خلطه یا لوښی، یا د بوټانو د رنګولو بکسه یا صندوق، یا د موټرو د وینځلو دپاره زړې ټوټې یا د اوبو سطل واخلي او له کوره وځي، یا دا شیان هیڅ ونه لري او یوازې د سوال کولو دپاره وځي.
دا هم زیات رواج دی چې سهار وختي موږ خپلو ماشومانو ته مکتب ته د تګ په ځای وایو چې خپل حیوانات د څرولو لپاره بوزي، او یا هغوی د مزدورۍ او نورو کارونو دپاره د خلکو کورونو یا دوکانونو ته لیږو.
ګرانو اورېدونکو، موږ او تاسو ته معلومه ده چې زیاتره میندې او پلارونه خپل ماشومان په خوشحالۍ او شوق سره دې کارونو ته نه مجبوره کوي، خو داسې میندې او پلارونه هم شته چې یوازې نننۍ ورځ ته ګوري او د خپلو اولادونو راتلونکی هیروي، او په دې خاطر خپل اولادونه د ورځې د 500 یا 100 روپیو د پیدا کولو دپاره سختو کارونو ته مجبوره کوي.
ګرانو دوستانو، که ماشومان په دې کار کې بوخت شي او د درس او تعلیم نه بې برخې پاتې شي، نو هغه په یو داسې انسان بدلیږي چې د ژوند تر آخره پورې خپل ځان د رنځورونکي غریبۍ او بیچارګۍ نه نشي خلاصولی. خو تاسو لږ ستونزې وګالئ او هغه مکتب ته ولیږئ، نو هغه کولی شي چې په راتلونکي کې تاسو سره زیاته مرسته وکړي. هغه کولی شي چې باسواده شي او یو ښه او ګټور کار وکړي چې هم د خپل ځان دپاره او هم ستاسو دپاره ګټور تمام شي.
زمنګ مینوالو، د ماشومانو لویول هم لکه په کسب و کار او یا سرمایه اچولو کې د پیسو په کار اچولو په شان دي. تاسو په لږو پیسو او زیات زحمت سره یو کسب و کار شروع کوئ او هغه ورو ورو ښه کوئ، او د یو دوو یا څو کالو وروسته د خپل زحمت نتیجه وینئ. زمنګ ماشومان چې زمنګ د ځیګر ټوټې دي، کولای شو چې د هغوی په ژوند کې هم پانګه اچونه وکړو چې په راتلونکي کې حاصل ورکړي. که تاسې نن په هغوی باندې مصرف وکړ او د دې په ځای چې هغوی کوڅو او بازارونو ته د لیږلو په ځای چې 500 یا 100 روپۍ پیدا کړي مکتب ته ولیږئ، هغوی ورو ورو د کسب او کمال خاوندان کیږي او تاسو د خپل ځان دپاره یو قوي ملاتړ کوونکي پیدا کوئ. ستاسو پانګه اچونه د یو کال یا دوه کلونو دپاره نه، بلکې د ټول عمر دپاره ثمره ورکوي. که هغه تعلیم یافته وي، نو نه پرېږدي چې اولادونه یې بې تعلیمه پاتې شي.
ګرانو دوستانو، تاسو باید د خپلو اولادونو چې په تاسو باندې د ځیګر د ټوټې په شان ګران دي، د هغوی د ژوند لومړنۍ خښته کږه کې نه دی. یو شاعر وایي که ګلکار اولینۍ خښته کږه کې دي، نو تر آخره به دیوال کوږ وي. د هغوی د ژوند ودانۍ لړزیدونکې او بې بنسټه مه پرېږدئ چې د باد او باران او د ژوند د جنجالونو په مقابله کې چپه شي او له منځه لاړ شي.
ګرانو اورېدونکو، دا یو ډیر مشهور متل دی چې وایي د یو خار ودانول آسان کار دی، خو د یو ماشوم لویول آسان کار نه دی. په رښتیا چې د ماشوم لویول جگرخونی غواړي، زحمت ویستل، ځان تېرېدنه او محنت غواړي. او محبت غواړي.
میرویسا په ځانګړې توګه انجونې چې سبا ورڅخه مور جوړیږي هغوی ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. د هر چا مور چې باسواده او تحصیل یافته وي نو زیات ویاړ ورباندې کوي ګرانو دوستانو، آیا تاسو نه غواړئ چې ستاسو لور چې اوس ماشومه ده او د هغې باسواده کیدل او تحصیل کول ستاسو په لاس کې دي، باسواده او تحصیل یافته کړئ؟ دا تاسو پورې اړه لري چې د هغې نه څه جوړوئ.
ګرانو ملګرو، کله چې تاسو خپله لور مکتب ته لیږئ او هغه پرېږدئ چې تعلیم حاصل کړي او باسواده شي، نو تاسو یو نفر نه بلکې یو نسل باسواده او تحصیل یافته کوئ.
ګرانو مینهوالو، کله چې ستاسو باسواده او تعلیم یافته لور سبا مور شي نو هغه دې ته اجازه نه ورکوي چې په خپله باسواده او تحصیل یافته وي او د هغې اولادونه د بې تحصیله لوی شي. باسواده او تحصیل یافته نجونې کولی شي چې خپلې کورنۍ ستونزې په ښه توګه حل کړي او په راتلونکي کې تاسو د خپل میړه په کور کې د هغې په خاطر د لږ جنجال سره مخامخ شئ.
ګرانو اورېدونکو، نو کوښښ کوئ چې په سهار کې د دې په ځای چې خپل اولادونه کوڅو او بازارونو ته د 500 یا 100 روپیو د پیدا کولو دپاره ولیږئ هغه مکتب ته ولیږئ. کیدای شي چې دا تصمیم اول تاسو ته سخت وي چې ستاسو عاید کمیږي، خو په راتلونکي کې به د دې خپل سخت تصمیم څخه خوشحاله اوسئ.
ګرانو اورېدونکو، یوه بله بدبختي چې زموږ د ماشومانو ژوند د ډېر سخت خطر سره مخامخ کوي هغه غلط جنسي کار دی. اوس چې خپرونې تر یو حده پورې آزاد دي او آزاد تلویزیونونه او رادیوګانې موجود دي، نو زیات شیان چې پخوا به پټ پاتې کیدل اوس پټ نه پاتې کیږي. د جنسي ګټې اخیستنې او په ماشومانو په خاصه توګه په هلکانو باندې ګډا کول هم اخبارونه، رادیوګانې او تلویزیونونه رسوا کوي او خپروي. موږ دا موضوع د دې لپاره یاده کړه چې تاسو ګران اورېدونکي ورڅخه خبر کړو.
ګرانو اورېدونکو، موږ اوس تاسو ته د یو راپور ډېره لنډه برخه لولو. د نفوس خاوندان او دولتمن خلک نوی ځوان شوي هلکان د خپلې ساتیرۍ او جنسي تیری په خاطر رانیسي، په داسې حال کې چې د دې کار د بندولو دپاره د ځایي واکمنانو له لاسه هیڅ هم نه کیږي. زموږ د هیواد په شمال ولایت کې د پخوانیو جهادي قمندانانو څخه یو تن وایي ځینې خلک د سپیانو د لوبولو نه خوند اخلي، ځینې د ښځو څخه زه د هلکانو سره د بچه بازۍ کولو نه خوند اخلم. او هغه قمندان وویل چې زه د هلکانو سره د بچه بازۍ کولو نه خوند اخلم. هغه د داسې خلکو د جملې نه دی چې شمیر یې مخ په زیاتېدو دی او په بچه بازۍ کې شامل دی. بچه بازی یو پخوانی جرم دی چې د بشر د حقوقو د فعالانو لخوا غندل شوی، خو زموږ د هیواد په شمال کې چې لږ آرامي ده دا کار په زیاتېدلو دی. د پاخه عمر لرونکي او قدرتمند خلک داسې هلکان ساتي چې په خپلو ځانګړو مېلمستیاو کې هغوی وګډوي او د مېلمستیاو نه وروسته په هغوی باندې جنسي تیری کوي. دا هلکان د بېګیري هلکانو په نوم یادوي، دا هلکان د سپین پوستو هلکانو په نوم یادوي او عمرونه یې د 18 کالو نه کم وي، خو زیاتره یې 14 کلن وي. الاداد چې یو جنایتکار و او 43 کلن دی په ډیر افتخار سره وویل، کله چې ځوانم یو سپین پوستی هلک مې ساتلی و چې په ټوله سیمه کې مشهور و، هغه لکه د کوترې په شان په هوا کې ګډا کوله. تر اوسه پورې هیچا د هغه ځای نه دی نیولی. الاداد وایي چې هغه مې 3 کاله وساته، کله چې ځوان شو نو هغه مې پرېښود. الاداد کلونه کلونه سوسو هلکان ساتلی و او وایي چې دا ساتیری مې خوښیږي. هغه وویل ما واده کړی دی خو د ښځو په نسبت هلکانو ته غوره والی ورکوم. څوک نشي کولی چې په دې منطقه کې ښځې د خپل ځان سره مېلمستیاو ته بوزي او هغه نشي ګډولی. دا هلکان زموږ د حیثیت نښه ده. د دې ماشومانو له ډلې نه چې دې جنایتکار ورڅخه استفاده کوله، هغه په داسې حال کې چې ډېر ستومانه معلومېده وویل، پرون شپه مې ګډا وکړله، د تیر کال راهیسې همدا کار کوم، هیڅ چاره نه لرم، غریب یم، پلار مې مړ شوی دی او دا زما او زما د کورنۍ دپاره د ګټې یوازینۍ لار ده. کوښښ کوم چې په لویو لویو میلمستیاو کې ښه ګډا وکړم، خلک راباندې پیسې شیندي
او زی را ټولوم. کله کله می بازار ته بیایی او خیسته خیسته کالی را ته اخلی.
گرانو اوریدونکو، آیا دا ډیره د شرم خبره نه ده؟ آیا یو بیگونه ماشوم چې په دې ډول شرایطو کې لویږي، آیا هغه کولی شي چې په راتلونکي کې د یو نورمال انسان په توګه ژوند وکړي؟ نه ګرانو اوریدونکو، د هغه نه د کینې یو ډک انسان جوړیږي او کوښښ کوي چې د ټولنې نه په مختلفو شکلونو بدل واخلي. په قوي احتمال سره هغه قومندان چې په افتخار سره د خپلې بچه بازې د جنایت یادونه کوي چې تاسې مخکې راپور واورېده، هغه به هم د داسې انسانانو څخه وي چې اوس خپل بدل له نورو څخه اخلي.
ګرانو مینوالو، موږ او تاسو دې ته اړتیا لرو چې د خپلو ماشومانو د خلاصون په خاطر، د کینو نه د ډکو انسانانو د روزنې له منځه تګ په خاطر چې په راتلونکي کې زموږ ټولنه د بدبختۍ خواته وړي، دا جنایت نور هم رسوا کړو او په ټول قوت سره د هغه په ضد مقابله وکړو. خدای د عادلو خلکو ملګری دی، حتما کامیابی زمونږ ده.
ګرانو دوستانو، په مقدس انجیل کې لولو رسولان بیرته عیسی ته راغلل او د خپلو ټولو کارونو او تعلیمونو راپور یې هغه ته وړاندې کړ. خو څرنګه چې د خلکو تګ او راتګ دومره زیات و چې د هغوی سره د خوراک دپاره هم وخت نه و، عیسی هغوی ته وویل تاسې خپله یوازې راشئ چې یو ګوښه ځای ته لاړ شو او آرام وکړو. نو هغوی په کشتۍ کې یوازې یوې ګوښې ته لاړل، خو ډېرو خلکو هغوی ولیدل چې له هغه ځای نه لاړل. خلکو هغوی وپیژندل او د ټولو ښارونو نه په وچه لاره باندې د هغه ځای خواته منډه کړله او د هغوی نه مخکې هغه ځای ته ورسېدل.
نو ګرانو ملګرو، کله چې عیسی وچې ته ورسېده نو ډېر خلک یې ولیدل او زړه یې ورباندې وسوځېده، ځکه چې هغوی د هغو پسونو په شانو چې شپونې نه وو، نو هغوی ته یې په تعلیم ورکولو باندې شروع وکړه او زیات شیان یې وویل. څرنګه چې لمر پر لوېدلو نو شاګردان یې ورته ورغلل او ورته ویې ویل دلته دښته ده او ورځ هم خلاصه ده، خلک رخصت کړه چې پټیو او شاوخوا کلو ته لاړ شي او خپلو ځانونو ته خواړه واخلي. خو هغه ورته په ځواب کې وویل تاسو خپله هغوی ته خواړه ورکړئ. هغوی وویل او تقریبا په 200 دینارو باندې هغوی ته ډوډۍ واخلو او خواړه ورته ورکړو.
عیسی د هغوی نه پوښتنه وکړه څو ډوډۍ لرئ، لاړ شئ او وګورئ. شاګردانو یې څېړنه وکړه او ویې ویل 15 ډوډۍ او 2 ماهیان. عیسی امر وکړ شاګردان دې خلک ډلې ډلې په وښو باندې کینوي. خلک په سل نفري او 50 نفري ډلو کې په ځمکه کېناستل.
نو له هغې وروسته عیسی هغه 15 ډوډۍ او 2 ماهیان راواخیستل او اسمان ته یې وکتل، د خدای شکر یې وویست، ډوډۍ ټوټې ټوټې کړې او شاګردانو ته یې ورکړې. همدارنګه هغه هغه 2 ماهیان هم په هغوی باندې وویشل او ټول وخوړل او ماړه شول، او شاګردانو 12 ټوکرۍ چې د پاتې شویو ډوډۍ او ماهیانو نه ډکې وې سره راټولې کړې. د هغو خلکو شمیر چې د هغو ډوډیو نه یې خوړلې وه 15,000 تنه وو.
ګرانو دوستانو، موږ د خدای د انجیل د دې برخې د اورېدلو نه دا عبرت اخلو چې موږ یوازې دا نه چې د هغو مشکلاتو په خاطر چې خلک یې لري اندېښنه وکړو، بلکې د دې مشکلاتو دپاره باید عملي ګامونه پورته کړو. لکه څنګه چې د عیسی مسیح شاګردان وویل چې دا سخته ده چې خلکو ته ډوډۍ ورکړل شي، عیسی مسیح یوازې په افسوس کولو او اندېښنې کولو باندې قناعت ونه کړ. هغه د خلکو د خېټو د منولو دپاره عملي ګامونه پورته کړل.
زما دوستانو، برسیره پر دې عیسی موږ ته وایي چې د ایمان په ساتلو سره هر کار شونی دی. یو ځل یو پلار چې زوی مرګۍ نیولی و عیسی مسیح ته راوست او د هغه نه یې وغوښتل او ورته یې وویل چې که چیرې کولی شي نو زما زوی روغ کړه. عیسی مسیح ورته وویل که کولی شي چې ایمان راوړې، څوک چې ایمان لري نو هر څه ورته کېدونکي دي.
ګرانو دوستانو، بل درس چې موږ یې زده کوو هغه دا دی، زموږ په مخ کې چې کومې ستونزې دي هغو ته باید د یو غر په شان فکر ونه کړو چې څوک ورڅخه تېرېدلی نه شي. د یوې مقابلې یا امتحان په سترګه وګورو چې کولی شو ورباندې غالب شو.
ګرانو ملګرو، لکه څنګه چې عیسی مسیح 50,000 تنو ته په دښته کې ډوډۍ تیاره کړه، که څوک په هغه باندې ایمان راوړي نو هغه کولی شي
چې هغه ستونزې چې د خلکو په نظر کې د حلېدو وړ نه دي حل کړي.
ګرانو دوستانو، د څښتنه غواړم چې زموږ د هیواد د ماشومانو ستونزې حل کړي، چې هغوی وکولی شي په سالمه توګه لوی شي او رښتینې راتلونکي جوړونکي اوسي.
زما ورونو خویندو، د څښتنه غواړم چې زموږ د وطن د ماشومانو ستونزې حل کړي، چې هغوی وکولی شي یو ښه ژوند تیر کړي. نو همدې هیلې سره ستاسو څخه اجازت غواړو. تر بل ملاقات پورې تاسو په خدای سپارم. د خدای په امان.